معرفي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له یو دیرشمې سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپرې شوي پرون د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. د امریکایي ځواکونو له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تېر کال د اګست د میاشتې په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2401 شپېته امریکایي سرتیری وژل شوی دی. په کندز کې د ولسي پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندز ښار د څلرمې حوزې په رستاقباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلول ورغلي او ډزې یې کړې دي. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی وو او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي د افغان سوداګرو پر ستونزو یې ورسره خبرې کړې. منصور احمد خان پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د سفارت په انګړ کې له افغان سوداګرو او تاجرانو سره له پاکستان سره د سوداګرۍ ترانزیت او کاروبار پر ستونزو خبرې کړې. هغه نه دی ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازي هم حاضر و کنه. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې پیلېږي. کرکټ بورډ نن په یوه خبر پانه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو پریکړه کړې. په خبر پانه کې راغلي دي چې ډېر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسی ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول چې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر هم د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا ځنګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلي.
آقای تام ویست با
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
د نورستان اوسیدونکو وایي کده د ولایت په ځنګلونو کې لګیدلې اور مهار نشي نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی چون د جوزا میاشت دی. هوا او سیلې هم ډیر تیز دی. اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزو څخه نه یوازې خلک بلکې چارواکي هم سر ټکوي.
زمونږ چپې درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري. پیاګانې ډېر زیاتې کمزورې دي په کومو ساحو کې چې دي او په اکثرو ساحو کې نشته دی.
ستاسو درنو اورېدونکو غږ به هم په دې خپرونه کې وي.
د هلمند په ولایت کې غنم 520 کلدارې ته ورسېدل. روزانه والا په 500 روزانه وکړي هغه سره یو من غنم نه پکې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک مرکز ته نږدې شوي او په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلس تاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له فعالانو، پخوانیو ولیانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لغړو، حقوق پوهانو، مدني کارکوونکو او وزیرانو سره کتلي. تام ویست پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه د سفر په لړ کې ورسره لیدلې خپل عکسونه هم خبره کړې دي. هغه لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري، خو له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی وست له دوی سره د لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره د لویې جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام وست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري.
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالي شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام وست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تېره اونۍ یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلي دي. په دې اړه د بحث لپاره خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکی قدیب رحمان شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره څیړو. شهاب صاحب، خبرونه ته خره غلاست، فکر کوي چې دا وړي شړې کیږي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکنیو چارواکو هم تجربه کړې وه، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې دا د دوی ترمنځ، یعنی دا د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کیږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟ ولې یعنی دوی په خپلو منځونو کې دوی هم اوس له څو ډلو جوړ دي، یعنی د طالبانو مخالفي سیاسي ډلې له مختلفو ډلو جوړې دي، اوس دوی څنګه سره راټولې شوي دي؟ له طالبانو سره د دوی د افتراق هغه ارخ کوم دی؟
اول موضوع خدا دغه کسان چې د دغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي، حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغه نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریض یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای. ولې دوی له اتریش نه یو غږ پورته کوي، له ترکیې بل غږ، له لندن بل غږ، چې دا په خپله د مشکل لا پیچلتیا ته لاره هواروي. بل بحث دا دی چې دوی له پخوا ډیری، البته ټول یې نه، ډیر شمېر یې د خپلو شخصي منافعو په اړه باندې فکر کوي. کله چې په دوحه کې له زلمی خلیلزاد سره هم همدغو کسانو پخوا کتل، هر یو به یې د شخصي شتمنیو او شخصي غوښتنو د مطرح کولو یا خوندي کولو باندې بحث کولو.
له طالبانو سره د دوی ترمنځ څه ناوېشلې پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري. ولې دوی پخپله هم د دغه یو همشموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت همشموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي، د دې لپاره هم یو واضح او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې دا یعنی د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي. ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي، هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی. یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو. ولې یو تعداد به وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي، نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خوله وي.
ډېره زیاته مننه. قریب رحمان شهاب، خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، نن د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې وایي القاعده شبکه له هم په افغانستان کې فعاله ده بحثونه لرو.
که په افغانستان کې وي، دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر دوی ټولو ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي، زه احمد تکل با ستاسو کوربه یم او له کارپوهانو سره به دا موضوع وڅېړو. خو اوس نورو موضوعاتو ته ورځو. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي که د دې ولایت د ځنغوزو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي، نو دا اور ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم ورسیږي. دوی وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی. که څه هم تر دې دمه د اور د لګېدلو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان اوسیدونکو ادعا کړې چې اور د ځنغوزیو د حاصل په سر د سیمه ایزو طالبانو د خپل منځي اختلافونو له کبله بل شوی دی. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنځه ورځو په تیریدو د ختیز ولایت نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د ځنغوزیو او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلی اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې د اور له امله ښایي د یاد ولایت ځنغوزیو ځنګلونه له منځه لاړ شي. که څه هم سیمه ییزو اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو د دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمېر خلک د ډیرو لومړنیو وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکي امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مرکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلی دی.
دوی وایي که د دغه اور مخه ونه نیول شي نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې دی د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. تکل صاحب که څه هم د اور د لګېدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د ځنغوزۍ او د حاصل په سر د سیمه ییزو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمه ییزو طالب چارواکو رد کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نورستان د ځنګلونو د اور په اړه جزئیات اورول. او وایي د سیمې اوسیدونکو خبرداری ورکړی چې که دا اور کنټرول نشي نو ښایي څنګلورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونه نن سه شنبه د می په یو دیرشمه د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه او لاس یخن جګړې په نتیجه کې ورنږدې شوي چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سه شنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسکی د روس پلو بیلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په سیورو دونیتسک د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک شوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زیلینسکی ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا لوزوفی او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړی چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپلې ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دشمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون لمیکولایفکا کلی څخه وتلی چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بېطرفه سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. روسي ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم د 25 دقیقې بحث لپاره ستاسو په خدمت کې، خو اوس له اسدالله لودین سره اوسئ چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې په کابل ښار کې د ودونو د هوټلونو په خوانی له شور او زوګه ډک بازار اوس سوړ شوی دی. دا چې عوامل څه کېدلی شي وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورزو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، احمد تکل ته به غوږ شو.
نیوزویک مجلې د مې د 13مې یا د وژل شویو امریکایي سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي تورن جنرال هارولد گرین د لور امیلیا گرین وینا راخیستې ده چې وایي دا ورځ دې ته خوښي نه ورکوي. امریکایان هر کال د مې په 13مه د میموریال دی په ورځ په نورو هیوادونو کې د خپلو وژل شویو سرتیرو یاد ته درناوی کوي او دا ورځ په ویاړ سره لمانځي. د زړورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعدو پوځیانو یو شرکت وړاندیز کړی چې امریکایان باید وکولی شي چې په دې ورځ یو بل ته مبارکۍ ووایي. خو نیوزویک د امیلیا گرین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د دې ورځې په ویاړ بیلابیل شرکتونه دې ته ایمیلونه استوي، خو دا زیاتوي چې دا پیغامونه یې نارامه کوي ځکه د دې په وینا دا هغه ورځ ده چې په جګړه کې د وژل شویو کسانو یاد پکې تازه کیږي. امیلیا نیوزویک ته ویلي میموریال دی د رخصتۍ ورځ ده او د دوبی له پیل سره هم برابره ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خو دا وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي دي دا د کال تر ټولو بده ورځ ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال دی په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یو تصویر کې په یو لپه کې زعفران ښکاري او ورسره لیکل شوي چې دریو متقاعدو ښځینه سرتیرو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانیستی. ورځپاڼه د یوې سرتیرې له قوله لیکي چې وایي دا خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښایي د زعفران په بوی هر اشپز بې سده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 4000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی و، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل د افغانستان او امریکا حکومتونه یې ملاتړ وکړي ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه و. همداراز د یو بل امریکایي سرتیری ماتیو گریفن له قوله راغلی دی چې وایي د په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د څپلیو د تولید یوې کارخانې ته له تلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول څپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې سرتیری عکسونه هم خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په کابل کې د ودونو هوټلونه د ډیریدو په حال کې وو او په دې پرمختللو هوټلونو کې ګڼ شمیر خلکو د خپلو ودونو مراسم نیول، خو د یو شمیر هوټلونو او مالکانو په وینا یې د طالبانو واکمنۍ پر دې برخه هم سیوری غوړولی. پراخ اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا د موسیقي بندول نور مهم لاملونه ګڼل شوي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو لګولو مخه نیولې ده.
د پلازمینې د اوسیدونکو په منځ کې یوه مشهوره مقوله ده چې وایي واده یو ځل کیږي، هره هیله چې لرئ باید پکې پوره یې کړئ. د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستې وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل شوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل
سابقه اگر هوټل محصل نمیده هوټلونو ښار په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم نه و، بیا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 تر 2500 دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1500 محفل نه نیول، خو اوس 1500 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یو بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوی چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایي ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به یې د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تېرېدونکي کس پام یې ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار ویسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپله د واده مراسم تر سره کړي، په هوټل کې د واده د ځانګړتیاو په اړه آزادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کېږي. موږ په هوټلونو کې ډېر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي، ټول باید کاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینهوو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال به په زړه پورې ودونه کېدل. هېڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوې به یې زړه و اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هېڅ ازادي شتون نه لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام، د هلمند په ولایت کې غنم 1500 کال لارې ته ورسېدل. نو علي سر په ګرځي، نه کمانډان په ګرځي، نه شاروال په ګرځي، نه نخنامه معلومه ده. هر چا چې هر شی پرسون په ورکې په هغه ورکې. ما د اسلامي امارات صحیح ده چې دغه غنم را وګرځي، دا بس په غلا وځي، په ښکاره وځي، موږ نه پوهېږو. دا اوس ولي روزانه والا په 1500 روزانه وکړي، هغه چې رایه یو من غنم نه پکېد په 1500 لس کالدار دي. هېڅوک نشته چې دې ته نرخ خېږي. وسلام.
محترم د ازادي غږ راډیو اګرانو کارمندانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرنګ چې تاسو ته معلومه ده، کابل ولایت اړوند چرای کمبر پسمه کې میشت مهاجرین د شاروالۍ له طریقه ډیر پتنګ راغلي دي. اته چې دا یو مجبوری ته د خلک درېدل دي چې پرزانو باندې تیل توی کې ځانونه وسوځي. نو غواړو چې د غزم ژغ مشرتابه یا د وزیرانو کابینه شورا او خلکو ته ورسوي، تر څو چې وزارت مهاجرین د دغه خلکو لپاره یو مناسب ځای په نظر کې نیولی وي. دوی خپل په خوشحالۍ، خپل په رضایت باندې انتقالیږي، ورځي. نو کومه مشکل او خبره نشته. وروره موږ هیڅ د دغه مځکې او د دغه ساحې معنی نه یو. خلکو پر موږ باندې تقریبا نه وو خبرې کړې دي چې دغه مځکه د خلکو غصب کړې ده. بس نه، دا یوه بنا ده چې موږ لپاره شاروالۍ جوړه کړې ده.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ چې د بلې خوا څه اوبه نشته، هلمند کې اوبه د یخې کښت دي. ما د روپور چارواکو سره دا هیله ده چې د مشو برایله کې
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې زه احمد تکل به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لایټ آسټن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې دي، پرون د افغانستان د 20 کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. د امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 سرتیري وژل شوي. په کندوز کې د ولسي پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 4 حوزې پر استقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې پرې کړې. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو په یو غونډه کې پریکړه کړې. په خبر پڼه کې راغلی دی چې ډیر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ مهم لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورودونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري او لنډ خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، 25 دقیقې اونیز باز شیبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د بشري مرستو په دوام کابل ته د یو اندازه نقدو پیسو لرسیدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک له لوري ازادۍ رادیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام نن 20 میلیونه امریکایي ډالر نقدي پیسې کابل ته راورسېدي. د افغانستان بانک د معلوماتو پر بنسټ له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نقدو پیسو د مرستو له پیل راهیسه دا 9 جو په نقدي مرسته ده چې کابل ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک ویلي چې یاد بانک له ټولو بانکونو سره د خو بانکي اړیکو د رامنځته کیدو غوښتونکی دی. د بلخ کرنې ریاست په دغه ولایت کې د زردالو او شفتالو د حاصلاتو د پاموړ ډیروالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو توکو د برخې عمومي مدیر محمد حسین عظیمی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیر شمسی کال کې د بی وخته واوري او باران ورېدو له امله د زردالو او شفتالو حاصلات لږ وو، خو د بڼوالۍ وضعیت ښیي چې سږ کال به د زردالو او شفتالو حاصلات څه باندې 20 تنو ته ورسیږي. ښاغلی عظیمی وایي په بلخ ولایت کې په 1400 هکتار ځمکه د زردالو او په 1500 هکتار ځمکه هم د شفتالو باغونه جوړ شوي دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په یاد ولایت کې ترلاسه شوي زردالو او شفتالو په ډیر ناچیزه بیه له بڼوالو پیرل کیږي او نورو ولایتونو ته صادریږي. کاغلی عظیمی له سوداګری وزارت او نورو مسؤولو ادارو غواړي چې د منوالۍ د ودې لپاره دې په بلخ کې تولید شوو میوو ته بازار موندنه وکړي او د جوسونو د تولید زمینه دې ورته برابره کړي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.95 پوله، یو یورو 6.91 پوله، یو انګلیسي پاوند 113.15 پوله، یو سعودي ریال 43.49 پوله، زر هندۍ کلدار 1.35 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 449 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3.15 پوله.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوسمهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 13 راپور چې پکې ویل شوي په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
ښاغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې. خو په نننۍ خپرونه کې ګورو چې دا راپور به له امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به یې احتمالي ګواښونه کوم وي. د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلانی نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلانی صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې یم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی. ولې د القاعده د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغورو د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو واره مونږ وانه ورځ چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبارد کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانانو په افغانستان کې ژوند کاوه
دوی مړه کړل، بے ګناه خلک مړه کړل، په کلیو په پانډو کې بمونه واچول، خلک مړه کړل. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان د پاره یو نوی پیلامه ده چې موږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولای شي د تحریک طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنګونو او د بدبختیو توان نه لري.
ګیلانی صاحب، وړاندې په دې باندې هم خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخله احتمال پېښولی شي. مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لنډ ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که افغانستان کې نوې نو چیرته دي؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي. ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهانی دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي، او په اتا په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کېدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي، او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي، او دا ترورستان یا دا بهرنی قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډیره مننه. اندر صاحب، ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي، همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې، لکه د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا به ډېره ستونزمنه او ډېره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغسې غریب هېواد لکه افغانستان په ضد کېږي، خو بیا د مشران په نورو هېوادو کې پیدا کېږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي، او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین، چې دا ونش کولی چې دا د دوی د القاعده د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنې تعقیب نه شي کړی. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تهمتونه مو ورباندې وسي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، که نه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل ترسره کړه، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندۍ هم فایر کړي، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوي دي چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی، او هغه هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې زواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلانی صاحب ته به ښه معلومیږي چې له مجاهدینو سره د دغه القاعده شبکې اړیکې وي، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه، او دوی سره روابطو، د دوی مشران تګ راتګ، هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې، او ویډیوګانې موجودې دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وي، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او که لا هم دوام لري ځکه د دولت پالیسی خدای جوابوي چې باید همداسې ووایي چې زموږ اړیکې د هیچ چا سره نشته خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساري او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده مگر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي او پاکستان کې واضح خبره ده چې هلته چشنیان یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره وو دا ټول اوس هلته پاتې شوي دي او پخوا د داعش سره مو هملته تللي دي مرکزونه به ډیر زیات هلته وي خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم دا ځکه چې القاعده ډېره قوي شبکه ده او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړي دي او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډېر ژر قاطعانه ځان خلاص کړي شي.
مننه. ښاغلی ګیلاني، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي یا ورته ووایي چې موږ پرېږدی په دې خاطر چې موږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدی شو، دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدی شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه په تنګ کې چې دی، ولی زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کړي او نړیوالو سره خبرې وکړي او په شریکه باندې دا د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د وباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري هغه هم ورته په ګوته کړي چې په دغه ځایونو کې اوسیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې سره په سره په جګړه کې بوخت وو دوی راغلل، د دوی مرکزونه وو په افغانستان کې، دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنگیدل بلکه دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتمبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري، دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی، هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشو پټولی. او دا چې ایمن الزواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الزواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وایي او د القاعدې مشري په غاړه دی. د هغې بیعت به ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره که دی په افغانستان کې وي دلته د پاتې شي، مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وي، نور کسان به په یقین سره چې یو څه کسان خو به وي.
مننه. اندر صاحب، فکر کوئ چې القاعده شبکه به بهرنی ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه، داسې امکان شته؟
دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده، اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دانور دلته وو. زه مینهز یو افغان ولسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي، یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور دی ولته خلک عبادت کوي دوی نه دی جوړ کړی، برعکس جماعتونه یې ورک کړي، روغتونونه یې ورک کړي، ښوونځي یې ورک کړي. بینان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخبارات لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بل برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دې له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کېږي. همدا اوس ځینې هېوادونه دي چې اوکراین ته تاسو به راپور اورېدلی چې حتی په ترکیې نه افغانان ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان یې رالیږلي دي. نو خامخا له دغسې شبکو نه هم کار اخلي، مګر د دوی اقتصادي مالي بنیا ځینې ډېر عربي هېوادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولېږي او دوی دغسې کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره لکه څنګه چې ما ویل دوی جوړ کړي همدې لپاره دي کار واخلي او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه ګلانی صاحب. تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که چېرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو د وسلوالو حضور په افغانستان کې بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرځولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل صاحب په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان لپاره اخیستل کېږي او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. مونږ هر شپه هر ورځ درون تیاری ګورو چې د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایاتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی B-52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي، او په یقین سره چې درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی، هغه په ډېر ښه وجه باندې پوهېدی شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري. خدای دې نه کړي چې نور د افغان پوزه وینه شي، چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکي ځوانان بیا پکې شهیدان.
ګلانی صاحب تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړي دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پوهیږي؟
په اول شپو کې بله، ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغوی لیدلې او په دغه باندې او د یو مسلمان په حیث باندې ما خپل غاړه ته خلاصه کړې او دا خبرې مو ورته ټولې رسولې. مګر اوس دوی یا ډېر مصروف چې ضرورت نه لري چې مونږ سره وګوري، دا بشران مونږ سره نه ګوري. د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ستاسو نظر څه دی اندر صاحب؟
بله، و ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته ګورو لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتڅنډنې کړي دي، او زموږ ګاونډیانو هم تاسو لیدل چې پاکستان عملا بمبار توک، او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډېر ضعیف وو، زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستې، دا هم رقم رقم ګوتڅنډنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي وروسته د جمهوریت د سقوط نه، هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته. نو دغه ټولو احتمالات ته چې موږ ګورو، ډېر امکان لري که چېرې طالبان په خپل سیاسي دریځ کې په هېواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي، او د نړیوالو هغه غوښتنې چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه دي، جوړجاړی ونه کړي. دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو، ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت نه خپروي، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینو ځایو کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې ګزمی کړي، بلکې عملا یې بمبار کړی، یوه پایګاه یې ور لمنځه یوړه. دا خبره بیا پټه پاتې شوه. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت همدا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغسې شرایط ته پخپله د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکوي چې بهرني زبرځواکونه چې خپلې موخې لري، او بیا په اوس حال کې چې د شرق او د غرب بلاک بیا پخر پخر دی او ډېر ناندري ډېر داوی سروي، دا زموږ یو ته ور بیا خپل نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره ښه سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په هغه خوب کې چې موږ ټوله نړۍ ماته کړې ده، او دغه شرایطو ته د ښه تعامل لپاره لاره نه واره، مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کړي چې تر هغو خپل هیواد بیا د بهرنیو د سیاست او د نیابتي جګړې ښکار ونه ګرځي. مننه کوم.
تاسو نه مننه ګیلانی صاحب. ستاسو په نظر د دوحې د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوحې د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. څومره ستاسو په نظر د دوحې تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لوري نه دا عملي شوی نه دی. نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کومې ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته نو د دوحې کوم تړون چې هغه منتفی شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه ده شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامي خپل غیږ د ټول افغانانو لپاره خلاص کړی وی او زمونږ تعلیم یافته او کارپوه خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وی چې دوی راغلی وی خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وی. نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی او دا زمینه باید امارت اسلامي مساعده کړی وی. چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید ده چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار دنیا سره ځان همګامه کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زموږ به هره ورځ همدا خبره وي چې موږ 2-5 ملکونو ته ماته ورکړی خو یو 2 بوجۍ وړه موږ ته راکړي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهرا داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس ښیښې کړي دي. کورنۍ دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. ظاهرا د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. د دوی د موجودیت هدف څه شی دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نورو هیوادونو په ضد د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟
یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنگی ډله نه ده بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډیر زیات نور گروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغوی د دې جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. وروستیو دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګیلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلون کده، فکر کوي یوازې تمویلون کده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
زه باید وایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او د داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خو تمویل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې د طالبان اسلامي تحریک واک ته رسیدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلانی صاحب یې او تمویل کوونکی حزب ځان ته وایي، زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش ډېرې نورې تورستي ډلې به را پیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعالې شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په ارامه لري ناست، هغه به هم ځان وښیي. د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دا وي چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید د دغه تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځان نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور ورباندې وشي او د افغانستان د خلکو لپاره به هم دا په ګټه وي. که نه دا موضوع به ډېره جنجالي، دلته به ډېر داسې جګړې
پېښېږي.
تېرې جګړې به هم د یاد وځي. مننه
کوم، ډېره مننه. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندل وڅې په 25 دقیقې باس کې را سره و. لتاسو او لمیلمنو نه مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.